السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې او نیز پروګرام ځوان فکر او رو خو تر هڅه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د کندهار د 215 البدر قل اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوسټی نیولې دي. د دې وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانا کې د غراز وویل چې د ځواکونو بیګاښ باندې پاکستان لزګونه سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو د ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو هم ورته دا کړي و چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر پرون د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د رواني جګړې په اړه خبرې وکړې. انقرې مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت ګوزارونه ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدراعظم فریدریک میرس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه هم اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نور هوایی دفاع نه لري او د کشف سیستمونه یې هم له منځه وړل شوي نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا د مرکزي قوماندانۍ اردو مرکزی قماندانۍ سنت کام وایي ځواکونه تر اوسه د یو اوپتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ له منځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه یې په ایران کې په نښه کړي دي. د سنت کام قماندان برید کوپر د سه شنبه په ورځ په خپله اکسپانا کې په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یوه ایرانۍ بیړۍ هم په فارس خلیج کې هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 50,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتکه وړونکې بیړۍ او امریکایي بمغورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات هم او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دوه چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګېدلی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کېږي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څو ورځو راهیسې شخړې روانې دي چې په دواړو هیوادونو کې رسنۍ او نورې ټولنیزې شبکې ډېرې بوختې ساتلې دي. د شخړو په اړه هغه معلومات چې په دواړو هیوادونو کې چارواکي له رسنیو سره شریکوي ښایي هغه تر ډیره د دوی د پالیسیو او ملي او وطني احساساتو تر اغیز لاندې وي. تر ډیره خپلواکي رسنۍ په دواړو هیوادونو کې له محدودیتونو سره مخ دي. تاسو د دغو شخړو په اړه کره معلومات له کومو سرچینو ترلاسه کوئ؟ په تېره بیا ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې څومره فعال دي او د دغو شخړو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کولی شي؟ روانو شخړو د ځوانانو په تیره پر ژوند او د هغوی پر کورنۍ څه ډول اغېز کړی. له احساساتو راخوا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ځوانانو تر څه حده ژوره پوهه ترلاسه کړې دا چې دغه شخړې دې په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي احتمال یې څومره لیدل کېږي. د هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې به له خپلو میلمنو سره پرې بحث وکړو. دې خپرونې ته مو ځوان فعالان نقیب الله زلاند، رشید الله همدرد او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن ته بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکاري شرکوي چې زموږ اړیکه له رشید الله همدرد سره ټینګه شوې او همدارنګه له مبارز زیرمن سره. په دې اړه مخکې د ازادي راډیو د واتساپ شمېرې له لارې مو تاسو ته پیغام پرېښی و چې کولی شئ د موضوع په ارتباط خپل غږیزه او لیکلي پیغامونه موږ ته راواستوئ. له تاسو ډېره مننه چې ډېر پیغامونه مو راستولي دي. د خبرونې په اوږدو کې به یې درته خبره کړو. راځو لومړی ورځو رشید الله همدرد ته همدرد صاحب خبرونه ته خراغلاست.
سلامونه تاسو ته د رادیو د ځوان فکر خبرونه ټول او رزلټ ته سلامونه نکړي. له احترامات باندې کوم امید دي ټول به راغلو.
ډیره مننه همدرد صاحب. کول راته وایس چې تاسو په پکتیا کې یاست او وضعیت په دې وروستیو څو ورځو کې تاسو له نږدې څارلی وي، وضعیت اوس فعلاً هلته څه ډول دی؟
دا چې د څو ورځو په جریان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خصوصا د سرحدي نقطو کې سخته جګړه وشوه، لکه تېره شپه هم موږ د وري کولی شو چې سخته جګړه وشوه. د ورځې په جریان کې هم ځای ځای اندخونه کېدل، جنګونه کېدل، خو فرق هم ته چې دیګه شپه جنګ په شدت سره روان و. پیلن لپاره څومره معلومات چې زه لرم هغه سیمو خلکو سره په وړیکه کې هم هغسې نه شته، خو جنګ کله سره ول چې ورانوونکی دی، جړوونکی دی. د دواړو هېوادونو په ګټه نه دی، خصوصا ولسونه جنګونو ستړي خلک دي، په جنګونو سره نه امیده کېدلی شي. بیا خصوصا د دغه جنګونو هغه نوکس عوامو خلکو ته هم رسېږي. غزنی د هیله به دا وي، غوښتنه به دا وي چې خدای دې جنګونه په عموم کې په وطن کې زموږ په خاوره کې ورخي.
همدرد صاحب، اتمن تاسو او نورو ځوانانو سره به دا پوښتنه مطرح کېږي چې ولې اوس پاکستان پر افغانستان برید وکړ؟ تیرې پنجشنبه له ورځې راهیسې له دغه برید وروسته د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا غچ اخیستونکي اقدامات هم پیل شوي دي. جګړه او نښتې دا څو ورځې کېږي چې روانې دي. اصلي عامل تاسو څه بولئ؟
دا خو په عموم کې ټولو ځوانانو ته، ټولو افغانانو ته ثابته شوې ده د تاریخ په اوږدو کې چې افغانستان د هغه مملکتونو یا هېوادونو د جملې څخه دی تېر وخت کې د چا باندې تجاوز نه دی کړی. اکثریت وخت موږ او تاسو یې ډېر مثالونه لرو چې پاکستان نه یوازې دا چې په اوس کې په مخکې وختونو کې هم په افغانستان باندې ډېر ظالمانه، ډېر جبرانه ډیری کړی دي، بریدونه یې کړی دي، او حتی په بریدونو کې ډیری وخت زموږ ملکي خلک عوام وګړي په نښه شوي دي. دا هغه احساسات دي، هغه پیسونه دي چې د ځوانانو سره په پیسونو کې جمع کېږي، د ځوانانو په ذهنیتونو کې جمع کېږي چې پاکستان په هېڅ ډول هم نه غواړي چې افغانستان د په آرام ډول پاتې شي. د افغانستان ولسونه، د افغانستان حکومتونه د دوی په آرام ډول سره ژوند وکړي، یا د افغانان د خوشحالۍ شیبې ولري. نو په دې سره افغانان خصوصا ولسونه یې ډېر په تشویش کې اچولي دي، ډېر هغه د دوی سخت احساسات یې راپارولي دي. شخصا که زه ووایم چې هغه ویډیو چې څو ورځې مخکې ما لیدلې ده چې دی په ننګرهار کې په یو کور کې درویش کسان شهیدان کړل، د هغه ماشوم کورېږې، د هغه ماشوم ژړاګانې چې پاتې وو، د خپلو مور، د خپلو والدینو، د خپلو خویندو او میاندو غوښتنه یې کوله، په ټول تاریخ کې به زما په ذهن کې هغه پاتې وي. زما دپاره به یوه ډېره دردونکې، نزغمونکې شیبه وي. دخل ته شی دی نه یوازې زه چې زه افغان یم یا مثلا زه ځوان یم، دا د ټولو ځوانانو د ټولو د افغان ولسونو هغه پنځه پستلار چې دوی د زړه د درد سریکې دي دخل ته حالات کې نو د افغان حکومت هم مجبوریږي چې دخل ته تیری په مقابل کې د داسې یو تجاوز په مقابل کې د خپلو ولسونو د خپلو خلکو په ننګه انتقامي بریدونه ترسره کوي.
مننه همدر صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. د همدر صاحب څرګندونې مو واورېدې، یو څه وضعیت تشریح کړ د پکتیا. که تاسو راته ووایئ چې اوس هلته ننګرهار کې وضعیت څه ډول دی، نو وروستیو څو ورځو کې خو د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو شاهد دی. ننګرهار ولایت یو شمېر ولسوالۍ په تېره هغه چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې دي او څو ورځو راهیسې هم هلته سختې نښتې روانې وي.
سلامونه قدرمن نور صاحب، تاسو ته د تاسو د خپلونې قدرمنو مېلمنو ته او د تاسو د راډیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه همدر صاحب چې وویلې، په ننګرهار کې هم د څو ورځو نه را په دې خوا د پاکستان ډنډې بمبارۍ او توغندي راځي. په دې کې بالخصوص په ننګرهار کې دلته د بیسلو ولسوالۍ پیښه یادولی شو چې د یوې کورنۍ تر اوولسو تنو غړو پورې پکې شهیدان او ژوبل شول. نو دغسې له نورو ولسوالیو څخه هم د مرګ ژوبلې خبرونه راځي او لیدل کېږي. که نور هیڅ نه وي، نو دغه د شپې لخوا بمبارۍ او د ډزو غږونه دغې خلک نارامه کړي دي او خلکو رواني امنیت مرهم کړی دی.
بله زیرمن صاحب، لکه مخکې چې همدر صاحب هم یادونه وکړله، پاکستان د افغانستان په وړاندې له ډېرې مودې راهیسې سم سیاست مخته نه دی نیولی او وایي چې په دې باندې اوس د افغانستان اکثریت وګړي پوه دي. خو دغه وروستیو شخړو ته په پام، دا لومړی ځل دی په تاریخ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغسې شخړې رامنځته کیږي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟
زه چې څومره فکر کوم، څومره چې تاریخ ښودلی ده، پاکستان د خپل تشکیل نه را پدې خوا د افغانستان سره خپله دښمني پاللې ده او لکه څنګه چې ښکاره ده هغوی خپل ګاونډ کې یو قوي او خپل مستقل افغانستان نشي زغملی. د هر ډول حکومت سره که هغه د مجاهدین وو که جمهوریت وو او هر ډله وه، هغوی سره خپل دښمني پاللې ده، د هغوی په خلاف نور لمسولي دي او دلته د جګړې اور تازه ساتلی ده. نو دا اوس چې د عمارت د راتلو نه وروسته کوم نسبي امنیت راغلی دی، ښکاره ده چې دا یې په افغانستان او افغانانو باندې نه لري. د دې نه به خامخا ویره لري چې دلته عمارت په پښو باندې ونه درېږي، قوي نه شي. او له بلې خوا نه پاکستان تل په کمزورو هېوادونو کې، نړۍ په نورو هېوادونو کې هم حتی او دلته په افغانستان کې د زورو اورو هېوادونو پروژې اخیستي دي. نو ممکن داسې ښکارېږي چې بیا به یې د کوم بل هېواد څخه د افغانستان دوراني او خصوص د زیربناوو د له منځه وړلو پروژه اخیستې وي.
زیرمن صاحب، له کلونو کلونو راهیسې دغه تبلیغاتي جګړه روانه وه. په تېره کې دا وروستیو څه باندې دو لسیزو ته موږ ځیر شو. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په موجودیت کې پر د حکومتونو او د اسلام آباد د کابل کې د واکمنانو او د اسلام آباد د چارواکو، البته د حکومت ترمنځ اکثرا ناندرې وي، خو تر دې حده پورې خبره د ټوپک او ماشې او دغه راز د ټانکو ګولیو هغو ته نه ورسېدلې. اوس عملا د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې روانې دي. آیا د دې احتمال کېده چې د افغانستان د طالبان له بیا واکمنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دغه حده پورې کړکېچنې شي؟
زما لپاره خو شخصا لکه مخکې مې چې یادونه وکړه دا کومه نوې خبره نه وه. سړی پیشبیني کولای شي چې پاکستان به تل لکه د تیر غوندې دلته د هر حکومت په خلاف باندې خپل دښمني پالي، نو د امارت په خلاف باندې هم د دوی د پارونکو عملونو او دښمنۍ پیشبیني کېدلی شو. بالخصوص دا چې اوس وخت کې څنګه جرأت وکړه او په دغه شکل باندې افغانستان باندې برید وکړه حوال له طریقه، نو په دې وروستیو کې د امریکې ولسمشر ټرمپ خپلو خبرو کې وویلی چې دغه د خبرو نه داسې ښکارېدلی چې هغوی د پاکستان دغه چاره وسایله، نو د دې نه معلومېدلی چې دا د هغوی په خوښه باندې دا کار کېږي. نو که مخکې دا جرأت نه درلوده، بالخصوص جمهوریت په دوره کې چې د امریکې سره د نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ښې وې، که هغه وخت جرأت نه شو کولای، نو اوس یې ډېره ښه موقع ده چې افغانستان یې په کمزوري حالت کې ولیده او زورور یې تر څنګ ولاړ دی.
بلې زیرمن صاحب مننه همدر صاحب تاسو ته درځو. خو مخکې له دې چې بیا هم د بحث دوام ورکړو، د اوریدونکي نظر به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه یو بعد د سلام. د پاکستان او افغانستان جګړه لا اوس هم روانه ده، ټول سرحداتو کې جنگ دی. پاکستان ظالم حکومت افغانستان کې ټول ملکی کورونه پناه کړی دي چې هدف یې زیاتره ماشومان او سیسری دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاهد متلاده هلمند در سره یم. موږ د سم او نسم خبر پر په دغه کو چې سم خبر دی یو باوري سرچینې د خولې څخه تاییدو، لکه بی بی سی یا ازادي. بل داسې جلي خبرونه ډېر دي چې هغه موږ ته د قدر وړ نه دي، او موږ د پاکستان پر وړاندې جګړې ته اماده یو، اماده وو انشاءالله په زور د الله.
همدر صاحب د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو نظرونه مو واورېدل چې موږ ته البته د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې په دې اړه ایښیو پریښیو. دلته خبره بیا هم لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې وویل، په دغسې حالاتو کې اکثرا هغه معلومات چې چارواکي خبروي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، هغه د خپلو پالیسیو سره مطابق تر ډیر حده پورې هغه له رسنیو سره شریکوي. د تاسو لپاره آیا دا ګران نه ده چې پوه شئ چې کوم معلومات درست دي، سم دي، او کوم معلومات ناسم دي؟ څه ډول له کومو لارو کیدای شي چې پوه شئ چې په دغو هغه کره معلومات په څه ډول کیدای شي چې یو ځوان یا نور د افغانستان وګړي ترلاسه کړي په دغه نننی وضعیت کې؟
دا خو لکه رښتیا ده چې زموږ د کوره هرمون شریکی د دولت حکومت ویندان یا مثلا د عرب معلومات طلایي معلومات د خلکو سره شریکي یا مثلا د پاره باندې خپل برداشت دي. خو د دې تر څنګ سره لکه موږ ولسي خلک یو، ولسي خلک یا ټولنیز خلک په صحافتو کې په سیمو کې د ولسي خلکو سره جواهري کې روابط ډېر دي، خصوصا ځوانانو سره. نو دغه ځوانانو د ادرسونو هم چې په هغه سیمه کې میشت دي یا مثلا د عمل کوي کارونه کورونه دي، د دې لارې هم موږ کېدلی شو چې مثلا موږ ته څومره طرفات وخت وي یا مثلا مقابل طرف ته څومره طرفات وخت وي. خو لله الحمد وایم چې څومره چې هغه نن باور دی، څومره چې هغه نن فکر رسېږي، یا څومره چې نن معلومات دي چې هغه دولت رسمي ادرسونو نه علاوه موږ ته معلومات دا دي چې موږ افغان حکومت خطره کې دغه جګړه کې ډېر خره وون دی، ډېر تلفات موږ نه لرو، دښمن ته مو ډېر تلفات راولي دي. دا زه څومره فکر چې کوم یوازې یوازې به زموږ د افغانانو یا مثلا د دې مظلومیت وي یا به د ظالم په مقابل کې د الله ملتیا وي، هر وخت د داسې حالاتو کې الله په کم دي مظلوم ملاتړ کړي، ځکه موږ افغانان متجاوز خلک نه یو چې موږ په تاسو چا باندې تجاوز کړی دی یا موږ چا باندې ظلم کړی دی. موږ د خپل ژوند باندې چې موږ پاکستان کړی دی د ظلم په مقابل کې هغه مشروع حق چې د دفاع حق دی یا مثلا د انتقام حق دی هغې نه مو استفاده کړې یو. لله الحمد موږ ډېره قربانۍ ته په رسنیو کې دي یا مثلا په عمل کې دي نه لرو.
مننه همدر صاحب. یو اوریدونکی راته لیکلی پیغام پریښی، وایي چې زه محمد نبی یم د کندهار ولایت د سپین بولډک اوسیدونکی او د دې خاورې یو ځوان دی. وایي چې دا خبرې یوازې زما نه دي بلکې د ډیرو ځوانانو ګډ احساس دی. وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې شخړې یوازې سیاسي موضوع نه ده، دا د میندو د اوښکو د ماشومانو د ویرې او د خلکو د اقتصادي ستونزو کیسه ده. کله چې سرحد تړل کیږي د خلکو روزي درملنه او تعلیم اغیزمن کیږي او کورنۍ له سخت فشار سره مخ کیږي. موږ ځوانان په داسې زمانه کې وایي ژوند کوو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر معلومات خپریږي خو هر خبر حقیقت نه وي. زموږ مسؤلیت دا دی چې د احساساتو پر ځای د تحقیق او عقل لار خپل کړو او باوري سرچینې تعقیب کړو. د غرض لیکلي چې سربیره پر دې د سیمې لوی شخړې لکه د ایران او امریکا ترنګلتیاوې هم زموږ پر اقتصاد او راتلونکي اغیز لري. کله چې لوی قدرتونه شخړه کوي تاوان کوچني هیوادونه ویني. زیرمن صاحب، د محمد نبی خبرې تر ډیره رښتیا هم دي چې هر چیرې چې د ټوپک غږ اورېدل کیږي ورسره هر له هر پلاوه پر خلکو اغیز شیندي. خو که هم دغه خبرې ته راسو لکه مخکې همدر صاحب هم پرې رڼا واچوله چې په داسې یو شرایطو کې د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کیدای شي او کوم لارونه کیدای شي چې ډیر احساساتي برخورد ونه شي. موږ تاسو پوهیږو چې کله د موضوع د دوه هیوادونه وي، کله چې د ملي ګټو موضوع مطرح کیږي، کله چې د تعرض یا تیری موضوع مطرح کیږي، افغانان ډیر احساساتي دي او په څه ډول کیدای شي چې دغه احساسات هم کنټرول شي او معقوله لار خپل شي او هم د شخړو یا د نښتو په اړه هغه معلومات چې خپریږي خپله خلک هغه درست او سم معلومات له غلطو ناسمو معلوماتو چې تر ډیره ښایي پروپاګند یا تبلیغ بڼه ولري هغه سره توپیر کې یا چنګ کې.
لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه ورو چې قندارې ته پیغام پرېښو، په دغه سي مواردو کې لکه اوس چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په پوله یا د پولو نه ورغې خوا نښتې روانې دي، نو هم مال ورسره تبلیغاتي جګړه هم ګرمه ده او بالخصوص د نورو وختونو سره په توپیر دې جګړه کې څومره چې زه شاهد یم د مصنوعي ذکاوت ډېره زیاته استفاده وشوله په ټولنیزو شبکو کې. او نو په داسې حال کې چې بالخصوص زموږ په ټولنه کې د پوهې کچه ټیټه ده او لکه تاسو چې وویل ځوانان احساساتي دي، نو بدون د دې نه چې په هغې باندې غور او فکر وکړي هغه معلومات تحلیل کړي په هغې باندې اعتماد وکړي، نو زه فکر کوم چې د معلوماتو دپاره له یوازې د سیمې د خلکو معلوماتو ته ترجیح ورکول پکار دي، په هغې باندې اعتماد پکار دی، او بل د مسؤولو ارګانونو معلوماتو ته ترجیح ورکول پکار دي. او له هغې ورخوا نه هر مثبت خبر او نه هر منفي خبر پرته له دې چې هغه تحلیل شي په هغې کې غور او فکر وشي منلی نه دي پکار. او د جعلي خبرونو دپاره بالخصوص په دې ټولنیزو شبکو کې چې کوم خبرونه معلومات ښکته پورته کیږي، د هغې دپاره ځینې ویبسایټونه پیدا کیږي چې کیدلی شي سړی سے معلومات چیک کی دلته پنګرار کې د دغه ناسم معلوماتو لامل متاسفانه یو 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 زم امدري ننګرار یو ملکی او یو بیګونه استوګن د پیلوټ په نامو باندې عام خلکو نیولې او خوشبختانه هغه بیا امنیتي ارګانونو د خلکو لمنځه وویسته. نو هماغه وخت چې ما د دې شخص ما په دې اړه ځینې معلومات کتل نو پوهېدلم چې دغه معلومات درست نه دي. نو د دې پیښې نه داسې معلومېدله چې که چېرته دغه شخص د کوم چې د پیلوټ مناوه باندې نیول شوی و که مسؤول ارګانون نه وی نیولی نو د دې ویره وه چې هغه د شهیدی فرخوندې غوندې پرته له دې چې د معلوماتو تحقیق شوی وي هغه به خلکو خدای مکړه په واولو ډبولو باندې وژلی وی.
تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه. دا هماغه وخت چې وویل شول چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځواکونو یوه پاکستانی الوتکه نسکوره کړې ده.
دقیقه نو هماغه وخت چې ویلې چې الوتکه نسکوره شوې ده.
بله. د همدغه چې تاسو ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې په تیر بیا د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ډیر جعلي نادرست خبرونه یا ویډیوګانې مثلا خپریږي، د ځوانانو لپاره بیا هم بحث دی چون ځوانانو دی پر دې باندې به ډیر تمرکز وکړو چې که چیرې دوی دغه ویډیوګانې ویني یا دغسې محتوا چې شک پې کوي آیا لازمه ده چې دوی له نورو سره شریک کړي؟ او کله چې کله دغسې معلومات بیا هغه غلط راوځي دا خو د خپل د دوی د حیثیت او اعتبار لپاره هم درسته نه ده. په ټولنیزو شبکو کې دوی د ځان لپاره یو شخصیت جوړ کړی، یو څوک دی چې مثلا اکثرا خپل ملګري لري، خپل فالووران لري. آیا دا که څو ځلې مثلا همداسې ناسم نادرست معلومات خپاره کړي خو د خپل د اعتبار ته هم زیان رسوي که څنګه؟
نو هر ډول معلومات چې موږ ترسیږي هغه باندې غور کول پکار وي او بالخصوص د نورو خلکو ته په انتقال کې سړی باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه دغه معلومات چې له یو شخص نه بل ته انتقالېږي دا په خپل حال باندې نه پاتې کېږي. نو چې بیا درېیم څلورم پنځم لاس ته ځي نو په هغې کې دومره تغییر راغلی چې هغه اصل خبرې سره بیخي تطابق نه کېږي.
مننه همدر صاحب. تاسو څه پکې وایې؟ دغه یو یوه ښکاره بېلګه وه چې کېدای شي دغسې ناسم معلومات د خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي.
داسې مسایل حرکته ده چې استاد ورته اشاره وکړه چې رښتیا زموږ په ټولنه کې عام شوي هم دي. اوس چې څراک ووایم چې نننی وخت کې ځوانان د یو لایک د یو کمنټ د اخیستو دپاره د خلکو حیثیت هم د خاورو سره خاورې کوي، هغه مسایل هم خپروي. ډېر کم به داسې ځوانانو یاد کړم چې دوی فقط یادیدلی شي چې یو څوک ووایي چې مثلا احمد دغه پوسټ کړی و داسې مسله شوي دی، هغه که حقیقت لري که یې نه لري فقط دوه نوم ورسره یادیدلی شي. او په مقابل کښې دوی سره هغه اساسي حیثیت چې د انسان د هغه هغې ته پام نه کوي. مثلا که زه یو څه داسې څه خپروم چې هغه د رښتینې نه وي، دروغ وي، یا مثلا حقیقت نه وي، دا زما د حیثیت سره زما د شان سره څومره منفي تاثیر به زما په شخصیت باندې ولري. که زه ووایم مثلا یو څو ورځې د دغه جګړې په جریان کښې یو څو کسان چې دوی دغه سې معلومات خپرول چې هغه به حقیقت نه وو، مثلا زما په جسمیت نه یا مثلا د خلکو په جسمیت نه به یې دا تاثیر لرلو، ما انپرین کړي دي د خپل ملګرو د لیست ته مې ایستلي دي. یعنې دا معنی چې ما ته د دوی شخصیت چې مخکې د منلو وروسته د منلو ور نه دی. دا معنی چې مثلا مونږ اکثریت ځوانان چې د دې په خاطر چې دغه د رسنیو وسل هم دی چې دقت باید د سرعت قرباني نه شي، خصوصا ځوانان ډېری وخت هغه دقت د سرعت قرباني کوي. چې په دغسې دقت په قربانی سره ما د شیطان سره دی کسانو څخه د مسایل خبري د هغو شخصیت هم د سوال لاندې راځي او په څنګه په ټولنه کې یو غلط فکر یا مثلا داسې یو تشویشي فکر یو فکري زجر هم خپرېږي د خلکو لپاره یو په اصطلاح کې فکري شکنجه پرې ورکولی کېږي. نو دغسې مسایلو کې ما د ځوانانو نه یوه غوښتنه دا ده چې موږ تاسو باید خپل مسؤلیتونه او خپل فرصتونه باید وپېژنو. هغه کار چې زموږ سره تړاو نه لري یا مثلا زموږ ورسره اړیکه نه وي په هغه کې باید ذاتي تدخل باید ونه کړو چې دا یو نوه وظیفوي تدخل بللی کېږي. که موږ د رسنیو مسایل خپله د رسنیو ملګرو ته پرېږدي یا مثلا د دولت مسؤلینو ته پرېږدو او کله چې دوی دغسې مسایل ښکاره کړل هغه خاصي یا غسي مثلا شک نه وي چې داسې مسایل وي چې موږ په هغې باندې باور ولرو چې په دې وه کې دروغ فریب یا مثلا داسې څه نشته چې د خلکو د غولونې سبب وګرځي که موږ یې ښکاره کړو بیا به د دولت سره یا مثلا د اصل هغه د ځوانۍ یو مسؤلیت به موږ هم ادا کړی وي. ځکه په دې معنی چې موږ ډېر وخت دا خبره کوو چې مسؤلیت یوازې د دولتي مسؤلینو د وطن په برخه کې نه ده، ځوانان هم مسؤلیت لري. موږ هم رښتیا د مسؤلیت هم لرو، د وطن دپاره د خاورې دپاره به کار هم کوو، خو داسې کار نه چې دوه فیصده وطن ته خیر رسوو او اته نوي فیصده ټولنې ته نظام ته خپل باور ته ضرر رسوو.
ډیره زیاته مننه بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه اوري. د خبرونه کې مو ځوان فعال رشید الله همدرد او د رسنیو فعال البته او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیر منته بلنه ورکړې. په خبرونه کې تر اوسه پورې را سره ګډون کړی. دغه راز مو له ځوان فعال نقیب الله زلان سره هم مخکې خبرې کړې وې. زموږ تخنیکي همکار هڅه وکړه چې ورسره تماس ټینګ کړو، خو تر اوسه پورې نه یو بریالی شوي. بیا به هم هڅه وکړو چې ښاغلی زلان هم دې خپرونې ته راوبولو، خو خپرونه دوام لري. د یو اوریدونکي غږ به په ګډه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله دې وکړي ټول راته روغ جوړ وي. زمونږ دغه یو خبره د تاسو چې په دې کابل اډې کې اردو باندې چې بیګا شاوخوا لس لس نیمې د پاکستان د خوانه د غلطه بمونه واچول شو یا ډرون وشو. په دغه ډرون کې دلته چې کومه چاودنه وشو دی کې څه تاوان یې ورسوو، څه شی وکړه دغلته څومره نفران یا په شهادت ورسېد، هغوی ته څومره تاوان ورسو. او بل دا ده چې هلته په پاکستان کې اسلام آباد کې هم څه دماکې شوي دي. د چې کومې رسانۍ وایي چې دا دماکې شوي دي هلته، دا چې دا نورې زړې ټولې زړې رخلي څه دماکې چې هغه بیرته ټي ټي پي کړي دي هغه څو دانې رښتیا دي.
د یو اوریدونکو نظر مو واورې. دغه راز د ازادي راډیو یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل لیکلي پیغامونه راستولي دي. حبیب احمد سبحانی له هلمند لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه موږ ته کوم معلومات رسیږي. زموږ په اند جګړه د پاکستان له لوري پیل شوې او لندې بمباري د افغان ملکي وګړو په وړاندې ترسره کیږي چې له امله یې ولس له سخت تشویش او زیان سره مخ شوی. له بلې خوا دی وایي چې افغان ځواکونو هم د خپل ولس د دفاع او غچ اخیستو لپاره ملا تړلې، نو په داسې حالت کې د جګړې درېدل اسانه نه ښکاري. سبحانی بیا لیکلي چې موږ پاکستان ته دا پیغام لرو چې که جګړه تاسې پیل کړې د پای ته رسولو مسؤلیت هم ستاسې دی، ځکه جګړه هیڅ لوري ته ګټه نه لري. دا مهال دواړه خواوې له درنو زیانونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لومړنیو توکو باید لوړېدو په حال کې دي. زیرمن صاحب، د دغو شخړو نښتو درون بار هم ولس په غاړه اخلي. تر اوسه پورې چې هغه راپورونه خپاره شوي دي ډېر ملکي وګړي که دی خوا دي که د ډیورنډ کرښې ها خوا دي د دغې جګړې قرباني شوي دي. پر ولس د دغې جګړې ولس چې له مخکې هم ډېر ځورېدلی دی، افغانستان له څه باندې څلور لسیزو راهیسې د جګړو په ډګر بدل شوی او هیواد په دې ورستیو کې چې نوې جګړو را وتلې او نسبی سوله په افغانستان کې ټینګ شوې ده، خلکو یو څه ساه ایستلې وه. د افغانستان له هر ګوټ نه په آزادانه توګه خلک له یوې سیمې بلې سیمې ته تلل، که څه هم اقتصادي وضعیت خراب و، خو بیا هم د امنیت له پلوه چې د دوی هغه ستره هیله وه په تېر جمهوري نظام کې، هغه هیله پر ځای شوې وه. اوس دغو جګړو بیا هم وضعیت خراب کړی دی. دغه که چېرې په همداسې دوام وکړي، فکر کوي چې تر ډیره بیا به هم اصلي قربانیان به ولس وي کنه؟
بلې نوري صاحب، د هیوادونو ترمنځ په جنګ جګړو او دغسې نښتو کې ډېر زیان زماغه عام او بې وسه خلک ګالي. د افغانستان او د پاکستان د ترمنز دغه نخطو او نارامۍ کې ډېر زیان ولسونو ته رسېدلی دی، سوداګرو ته رسېدلی دی، او بالخصوص دغه افغانانو ته که په دې غاړه کې دي که په هغې غاړه کې دي. افغان کډوال چې هغه غړ دي، هر کلم چې د افغانستان اړیکې د پاکستان سره خرابېږي، د پاکستان حکومت د زور هلته د بېوسه او مظلوم افغانانو نه اخلي. نو له کومې ورځې چې نارامۍ زیاتې شوي دي هلته په افغان کډوالو باندې د پاکستان د حکومت فشار ډېر شوی دی، کورنۍ په زور له هېواد راویستل کېږي یا ویستلو ته اړ کېږي، په داسې حال کې چې لار هم تړل شوې ده، زندانونو ته اچول کېږي. د ډېرو بدو پېښو راپورونه له هغې ځایه راځي چې ډېر بد چلند کېږي هلته د میشتو افغان کډوالو سره. له بلې خوا نه د دغې نارامیو له امله د پاکستان سره چې افغانستان په وچه کې ایسار هېواد دی، یوازې د نورو هېوادونو له پولو خپلې اړتیاوې رفع کوي، د دغې نارامیو له امله پولې تړل شوي دي. د لکه تاسو چې وویل، د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي دي، سوداګرو ته دې غاړه او هغې غاړه ملیونونو ډالر زیان رسېدلی دی، بالخصوص افغان غاړه ته چې مده مخکې د تازه میوې دې غاړه پاتې شوې او له کاره ولوېدلې دې غاړه لانډې. او له بلې خوا نه عمارت هم چې خپله د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، کله چې د پاکستان سره اړیکې خرابه شوې دي، نو ښکاره ده چې د دوی توجه هغلته ځي او نشي کولای چې عامو خلکو ته خدمات په هغه شکل یې رایه کړي چې څنګه پکار وي.
بله مننه. زیرمن صاحب، تاسو د کارموندنې د یو مرکز مسؤول هم یاست. ځوانان په افغانستان کې تر ډیره بیکاره دي، دوی اکثره چې لوړې زده کړې هم کړې دي، خو هغه وضعیت په پام سره چې اوس پر افغانستان حاکم دی، کاري فرصتونه ډیر کم دي. که چیرې دغه شخړې په همدې شکل باندې دوام وکړي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا جګړه له دې پراخه شي، فکر نه کوي چې دا به په تېره بیا د ځوانانو لپاره ډیره سخته وي؟
دقیقا نوری صاحب، بالخصوص د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د پاکستان سره په پوله باندې پراته دي، نو په دغه هېوادونو کې د خلکو اقتصاد غټه برخه په همدغه راکړه ورکړه ولاړ ده. نو کله چې د دې هېوادونو سره پولې تړل کېږي یا په پوله باندې نارامي
اقتصاد. بله مننه همدر صاحب. تیر ځل چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نکته شدت اوموند ورسته له هغه چې پاکستان د افغانستان په څو خارونو کې بمباری وکړه او طالبانو هم حکومت غچ اخیستونکو حمله ته مخه کړله. د سیمې هیوادونو ډیر ژر هڅه پیل کړل چې دغه د دوی ترمنځ جګړه ودروي. په څو ورځو کې بل اخره دغه جګړه ودرېدله. اوس یو اوریدونکو هم دا موضوع را برسېره کړې ده. زه به د اولم عبدالله عابد لزابل د شاجوی ولسوالۍ څخه ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه ناوړې پایلې لري. د سیمې هیوادونه باید ژر تر ژره په دې هکله د سولې ګامونه واخلي او د مذاکراتو لپاره منځګړیتوب وکړي. آیا د سیمې هیوادونه تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې د دغې جګړې د درولو لپاره کوم اقدامات کړي او کوم هیواد ته سترګې ور اوړي؟ که ایران مخکې ویلو ایران خپله په جنګ کې اوس ښکېل دی، دغه راز نورو هیوادونو چې هغه قطر و هم په خپله تر بریدونو لاندې دی، کوم بل هیواد ته سترګې ور اوړي؟ چین یو بې طرفه سیاست غوره کړی دی، هغه ظاهرا دومره ډیر لیواله نه دی چې په داسې مسایلو کې ځان ډیر ښکېل کی. سعودي عربستان چې د افغانستان او د پاکستاني چارواکو د پلاو قربتوب کړی و هغه هم تر جګړې لاندې دی. داسې کوم هیواد بل شته ده؟
په دې مورد خو البته څه ډول چې کوم هیوادونو ته په کار ده چې مرستندوی په دې برخه کې یا خپل د ګاونډیتوب په خاطر باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي. لکه تېر کې څه ډول چې په ورته اشاره وکړه، قطر و مثلا عربي هیوادونه وو چې په دې برخه کې به ډېر څه کول او زموږ د اوربند لپاره پلان دیمنګ د منځګړیتوب لپاره به کار کول او هغه بدبختانه به وایم چې سیستم خپله په جنګ کې ښکېل دي. خو بله برخه چې موږ تاسو کارڅنګ هغه دا ده چې موږ مثلا لکه تاجکستان دی، ازبکستان دی، قزاقستان دی، دغه هیوادونه هم زموږ د آسیا د برخې هیوادونه دي. دوی هم کولی شي په دې کوچني معنا وغواړي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنګ د ودرولو لپاره منځګړیتوب وکړي. یعنې تر څنګه ترکیه چې اسلامي هیواد دی، دوی هم کولی شي چې دغه برخه کې هغه په رښتینې معنا د ایماندارۍ سره خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه دوه هیوادونو ګاونډي هیوادونو چې دواړه لوبې کوي، نه یوازې حکومتونه کوي په لوړه بیه دغه جنګ تمامېږي، تر څنګ یې ولسونو دپاره په ډېره لوړه بیه دغه جنګ تمامېږي. نه یوازې دا چې دوی به ځاني قربانۍ ورکوي، ولسونه یې هم مالي قربانۍ ورکوي. خطرې تر څنګ په فکري ډول په جسمي ډول دوی ډېر سختې کنګل کېږي. او جنګ خو په عموم کې د دې ملک د دې کس د دې انسان خو ګټه نه دی. او جنګ پرې کورت سره د حل لاره نشي کېدلی. هغه زما هیله به هم دا وي چې هغه ګاونډي هیوادونه د دې برخه کې لپاره مخ ور وړي، یا مثلا دوی مسؤلیت کوي، دوی باید د دغې منځګړیتوب وکړي. که په عموم کې ووایم چې په افغانانو باندې او خصوصا په اسلامي امارت باندې دغه داسې یوه جګړه ده چې پرې تپل شوي ده. دوی زموږ یو متل دی چې د پېښې تېښته نشته، که نهکه یو څوک په خپل کور کې نتیجه دي، په خپل کور کې دي ملکي وګړي په نښه کوي، ملکان وژني، په لسګونو کسان وژني، نو هغه خپل مسؤلیت خپل انسان ته خپل میزان هم دغه اجازانه ورکوي چې سړی دی خاموشه شي، په ظلم باندې دی خاموشه. په موږ بیا هم وایو چې جنګ په عموم کې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. باید د سولې خبرو لارې، دغه ډیپلوماسي ډیپلوماسۍ د لارې هغه مشکلات هغه ستونزې چې زموږ د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دي په ډیپلوماتیک ډول باید حل وکړي.
مننه همدر صاحب. زیرمن صاحب مخکې دی چې ستاسو نظر په دې اړه واخلم، د ازادي راډیو بل اوریدونکي له اروزګان ولایت د چارچینو له ولسوالۍ څخه ملا میراجان محسن هم لیکلی دی چې زما نظر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د جنگ په اړه. البته چې باید دا دواړه اسلامي هیوادونه دي باید جګړه بس کړي، ځکه چې دا دوی لپاره ښه نه ده. دوی باید د خبرو یا د میز له لارې شخړې پای ته ورسوي. دواړه اسلامي ورونه هیوادونه دي، مشکلات باید د خبرو له لارې حل کړي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هم په کابل کې په خبری کانفرنس کې بیا هم وویل چې دوی غواړي چې دغه شخړه چې رامنځته شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه د خبرو له لارې هواره کړي، خو مقابل لوري داسې بریښي چې ډېر خبرو ته لیواله نه دی. ولې وای چې ډېر ویل کېږي چې دا دواړه اسلامي هیوادونه دي، افغانستان او پاکستان؟ مخکې همدر صاحب په دې اړه نظر ورک او دغه راز د ازادي راډیو اوریدونکو هم همدغه موضوع رابرسیره کړې وه چې دواړو ته پکار ده چې باید خبرو او د خبرو اترو لارې دغه شخړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم څو ورځې مخکې په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی بیا هم چمتو دي چې له پاکستان سره شخړې د خبرو لارې هوارې کړي، خو د مقابل لوري ډېره زیاته لیوالتیا نشته د خبرو لپاره. داسې بریښي.
مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې پاکستان دا ځل ډېر په جرأت سره او په سپینسترګۍ سره د افغانستان په خلاف جنگ تملا تړلې ده. نو په داسې یو حالت کې ملګرو ملتونو ته، امنیت شورا ته، د نړۍ پیاوړو هیوادونو ته هغوی ته پکار ده چې په دغه دې مسله کې مداخله وکړي او پاکستان د خپل ظالمانه عمل څخه لاس اخیستلو ته اړ باسي. بالخصوص په دې وروستیو کې داسې خبرونه واورېدل شول چې سعودي عربستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي کوشش کوي. همدې سعودي عربستان په هلو ځلو باندې د پاکستان یرغمل درې پوځیان ورخوشي شول. نو سعودي او قطر چې په دغسې مواردو کې تل د هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کړی دی، له هغوی نه تمه کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منګړي رول ولوبوي او دغې جنګ جګړو ته د پای ټکی کېږدي.
مننه زیرمن صاحب. د یو بل اوریدونکي غږ، د څو دوه اوریدونکو غږونه به واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم. زه احمد تکل د میدورده ګولایت څخه در سره د واتس اپ له طریقه پیغام به ته پریښی دی. نو دغه مورید باندې به زه دومره ووایم چې دغه جګړې چې کومې اوسنۍ تحولات په نړۍ کې راغلي دي، نو خو یې تقریبا څه خبره داسې کړي چې ټول پکر او سوچ په دغو جګړو او په دغو تحولاتو کې وي. تقریبا چې حتی د کتاب لوستلو او د نورو ژوند چارو نه حتی محرومه کړي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه اوسني تحولات د افغانستان په تاوان باندې، بلکې د ټول نړۍ په تاوان باندې نشي. نو دغه تحولات چې کوم دي، دغه تقریبا تر ډېره حده پورې د افغانستان په تاوان باندې دي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه بل شوی اور بیرته زر تر زره ودرېږي او نور دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، ځکه جګړه چې ده د حسن لغیره ده. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واتس اپ له لارې، د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ د ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر نوش پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا که پاکستان څخه چیرې یو شعر اوړي نو دوی که څه پاکستان څخه یو شعر اوړي خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو سره اوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي او بیا بېسیارې بلډې سوي دي چې که غوړي دي که داسې نور شیان دي بېسیارې بلډې سوي به یې او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي او پهلا اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي موږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بیې دې راکښته کړي سره
د ازادي راډیو دوه اوریدونکو چې غږونه مو واورېدل همدر صاحب د دواړو اوریدونکو غږونه مو واورېدل بیا هم همدغه وایي چې د ازادي راډیو په شمول ځین نور رسنیو نه د دغه جګړې په اړه معلومات ترلاسه کوي په افغانستان کې ډېرې رسنۍ په دا تېر د جمهوریت په وخت کې راوټوکېدلې خو تقریبا په دا وروستیو باندې څلورو کلونو کې ډېرې خپلواکې رسنۍ د ځینو مشکلاتو له امله بندې شولې په افغانستان کې تر یو حده پورې په رسنیو باندې محدودیتونه لګول شوي البته ورځ تر بلې هم ډېر شوي دي خپلواکو رسنیو رول په تیر جمهوریت کې ډیر واضح بربند و خو اوس تر ډیره لکه څنګه چې مخکې تاسو هم یادونه وکړله معلومات ته لاسرسی اصلي یا کره معلومات ته لاسرسی ستونزمن شوی دی په دغسې حالاتو کې یو ځوان ته څه کول پکار دي او بل دا چې کدا باسر روان غړو نن نړۍ ته سړې ګوري په احساساتو باندې هم نکیږي باید د ولسونو هغه سطح د پوهې سطح ډېره باید لوړه وي ځوانان په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي راتلونکي په ځوانانو پورې تړلې ده څه ډول باندې پوهېده ځان کولی شي چې پوکي چې افغانستان څه ډول موقعیت لري په کومه جغرافیه کې دی څه ډول هیوادونو سره اړیکې لري په کوم وضعیت کې دی او څه ورته پکار دي یعنی چې تر څو پورې خپل از ځان پوکي چې دای هم د دې هیواد یو وګړی دی او کولی شي چې په راتلونکي کې د دې هیواد د راتلونکي د آبادۍ سمسورتیا په برخه کې رول ولوبوي او دغسې د نورو هیوادونو چې هر هیواد د خپلو ملي ګټو د لپاره کار کوي دوی هم وکولی شي چې د خپلو ملي ګټو لپاره کار وکړي
او په دې مورد لکه د مخکې منظرو نظرونه مامور ریزل رښتیا د خپل ودی کوښښونه کرای شي چې رسنۍ څومره مهم رول لوبولای شي مثلا رسنۍ څومره مسؤلیت لري د ځانګړي حکومت ته هڅه کول پکار دي چې رسنۍ سره د څه ډول برخورد وکړي په پوسټ کې عمارت کې پراتک سره د رسنۍ د تور وظیفې طرزالعمل جوړ شوی دی چې د دې طرزالعمل په چوکاټ کې رسنۍ باید فعالیت وکړي هغه کوم اسلامي فرهنګي کلتوري نزاکتونه ارزښتونه په پام سره باید رسنۍ د کوره سمه اجازه هم ورکړي شي رسنۍ باید د چوکاټ کې فعالیتونه هم وکړي ځکه معلومات یا مثلا داسې مسایلو خپرول نشرول د رسنۍ مسؤلیت کېږي ولسونو غوږونو ته د ولسونو ذهنونو فکرونو ته د ټولو لارو څخه د بهترینه لارې همدغه رسنۍ دي چې په عامه ذهنیت په مثبت طرف ته سوق کولو سره ډېر مثبت تاثیر کولی شي بیا خصوصا ځوانانو لپاره په دې برخه کې حکومت هم دا دوی چې دوی هغه د وطن دوستۍ په نوم چې موږ اوسې شعار ورکوو د انسان دوستۍ په نوم چې موږ شعار ورکوو چې موږ د خپل وطن سره د مینې شعار ورکوو هغه باید یوازې په دې نه وي چې موږ خبرو کې دایو چې موږ د وطن لپاره خدمت کوو موږ د خور لپاره خدمت کوو موږ د خلکو سره مینه لرو نه یوازې یوازې په خبرو سره موږ چې نشو کولای ډېرې خبرې وګورو چې موږ په عمل کې یا مثلا په خلای بیانو د عمل جمعه مرو غوندو موږ د دې په تورو کې مخه مدارې دادو چې اول باید ځنونه ورسو ځنونه لپاره معلومات ترلاسه کوو څو نور لپاره د وطن په مورې د خپل خورې په مورې یو ډیر خپیک ازای پر شو موږ خپل معلومات ونه لرو موږ خپل اګانه وو موږ خپل څه نه وکړي ځکه مشهور یو خبره ډیر متفان در کوي چې خبره ډیر چا په خپل کې ډیر خوان کی چې هغه خاص هغه سپاسونه په خپل ځون کې خپل ولري کله کله د وطن دوستۍ خبره کم زه وطن ته د کور خبره کم هغه وخت به دا خبره ډیر خوان وکړي چې موږ په عمل کې وطن د کور خلکو د کور کور کړو.
بله بله بله
زه په دې نه پوهیږم چې وطن د کور خلکو د کور خدمت په کوم معیار نه په کوم طرز نه کیږي نو هغه مو خبره هغه مو فکر د خلکو کې هم نشي تطبیق کېدلی. ځوانانو د کور په کور دادو چې دوی د اباسیاتو په ځای نه په اساسي مسایلو باندې باید کور وکړي پوسکی چې زه څومره ځوانان پیژنم یا وینم دوی اکثریت وخت میډیا ته ور کړی دی مثلا فیسبوک ته ټیک ټاک ته هغه فیسبوک نه ټیک ټاک نه ټویټر نه هغه استفاده چې د پوهې د ترلاسه کولو د پوره کېږي شخصا ډېر ځوانانو نه دو کړي د دې خاطر چې میډیا نن سبا د میډیا د ور دی د میډیا څخه ډېر زده کړه کېدلی شي ډېر پوهه کېدلی شي
مننه همدر صاحب زیرمن صاحب تاسو هم که دا بحث راون کړو هغه ورسته خبره وکړي ځوانان ته څه سپارښتنه لري
زما پیغام دا دی چې راته چې مونږ د ورسته یو څو ورځو نه د درس په توګه اخیستل شو هغه دا دی چې دیوازې د باوري او معتبرو مراجعو څخه په معلوماتو باندې تکیه وکړو په مغه باندې باور وساتو او په عین وخت کې کوشش وکړو چې خپل مسولیت وپیژنو او په مغه محدوده کې پاتې شو د معلوماتو انتقال او ورایه د مغه مسولو مراجعو ته پریږدو بالخصوص په هغه صورت کې چې مونږ په معلوماتو باندې مطمئن نه یو او بل پیغام دا دی چې مونږ د خپل لري او نږدې تاریخ نه زده کړو او بالخصوص د دښمن په وړاندې باندې خپلې داخلي ستونزې یو خاطه کو او د هغوی په وړاندې باندې یو موټی او یو خلک پاتې شو او دا غرض کوم شو کولای هغه عوامل لمنځه یوسو چې مونږ د څو لسیزو را پدې خو کمزوري ساتلی یو کاغه بالخصوص هغه دا عوامل له جملې څخه زمونږ نه پوهې ده چې زمونږ د خپلو هیوادونو او ملتونو لاغې څخه غلطه ګټه پورته کړې ده.
مننه کور ودان د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن او د غراز ځوان فعال او د رسنیو فعال رشید الله هم در چې په دې بحث کړي ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه کې مور سره ګډون وکړ له تاسو دواړو مننه له تاسو قدرمن اوردونکو هم مننه چې په دې اړه مو خپل غږیز او د غراز لیکلي پیغامونه راستولي او د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه هم دومره و.
خپو هیگه چه بربادیم اوس ده درد ده کور بنیادیم لاس می پور تکی پهک کی مرحوم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم دجمی وزونو زکا ماوی سبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے پریزادیم پلر مال منم ورکرو یو دعایم خوزبادیم موسیقی افکارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه